پوهنتون د اقتصاد د پوهنځیو استاد اسدالله اندیال پاین هلکی د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي، او کله مو استادی ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګرۍ څانګې ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په ښو نمرو او په لوړه درجه فارغ شوی یم، او د 1903 کال کې او هماغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادي را پیل کړه، چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسؤلیت لرم. البته دلته مې اوس مسؤلیت پارټ ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه موده کې دی، او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم، قادری غړی یم د اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ؟
بلې، و نوري صاحب، په 1903 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند ته راغلم. د استادۍ جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان وو، هغوی ډېر تشویقولم او ما ته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی، یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون شې لاسته راوړنې به ولرئ، هغوی تشویقولم. نو یو استاد مې و، هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولای شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم. اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته مارې فکر هم، زه بیا کندهار ته رالم. د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه، خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړۍ شېبې وې، یا په اصطلاح لومړۍ ورځې وې، او طبعا تاسو ته معلومیږي چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي، دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم، ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوملیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وه. نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه، بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم. نو ما ته وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرزی صاحب و، چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم و، او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې و. د لومړي ځل لپاره ما یو ډېر مهربانه، یو ډېر تشویق کوونکی او یو ډېر مسلکي سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته یې وویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي، تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو مېز ته وویل چې دغه نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به دی خپل اسنادونه پروسس کړي او راوبه رسوي. ځکه دا ماته په دې معلومه شوه چې د ده لپاره یوازې کاغذونه مهم نه وه، د ده لپاره شخص او وړتیا مهمه وه. زه ډېر تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پوهنتونونو وضعیت داسې دی چې دغه فراغت اسنادونه ډېر ژر نه خلاصېږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب دوه میاشتې وخت ونیوئ، خو متاسفانه چې هغه ازموینه زما څخه تېره شوه، هغه ازموینه ما ور نه کړه. کندهار پوهنتون کې زما د استادۍ هیله پوره نه شوه. نو بالاخره کله چې هلمند ته راغلم، ما په یو این جی او کې کار کوئ په لومړۍ ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغسې یو ټرېننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړئ، تاسو به راځئ بوست پوهنتون ته. کله چې بوست پوهنتون ته راغلم، نو بیا ما ته د استادۍ وړاندیز وکړئ، هغه درخواستي مې ولیکله.
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو ته دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو، هغه ما ته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پونتون ته راغلم. نو ما ته ویل چې درخواستي ولیکم. درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال ته قناعت ورکړې. هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حاکم او هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بالاخره زه د پونتون استاد شوم.
که راشه بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کله مو په ننګرهار کې زده کړې کولې استادانو تاسو تشویق کړی او په استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویلې چې تاسو باید استاد شي؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که تصفیه یا صفت کرانه سی زه پا خپل طولگی که ما پالیف دیر کوی پا گروپی کارونو که در وسی دوستاب سر پا علمی بحث که مثلا دوستاب پشتونه تا زوابونه ویل اگه کم سیمینارونه یا پروژه یا کورنی کارونه چی ما تر کول که دل اگه ما دیر پر وقت بانی تر سر کول او دا دیتر چنگ ما دا پوهنتون دا چپتر تر چنگ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو ترڅنګ ما دغه د څنګه نور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې. اکثر بزما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وو او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې. استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې هم نوري صاحب له استادي سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي او بیا په دغسې لېرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د مؤسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په مخه زه انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تر اوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کال راهیسې په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره دې لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد ښه کړي؟
بالکل، دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپلې ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه له استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي مؤسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بل په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپله تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وئ چې باید استاد شئ په آینده کې نور کسان وروزئ، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړي دي په ټولګیو کې او هغوی مو هڅولي دي چې دوی هم دغه ستاسو په لار باندې پل کېږدي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا څه کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بست پوهنتون سره ډېر وخت پاتې شوی یم او بیا اوس د هلمند پوهنتون سره. هلمند که څه هم ډېر لرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګات څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ یې دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې وړتیا په کښېده چې که هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده، او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی وي، یو څوک چې څومره ځورېدلی وي، په هماغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مې ذوق دی، څه شي کې مې علاقه ده، او څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استاد یم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوي دي، د اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېر راغلي دي، داسې استعدادونه د اوس په حال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه، او آیا دواړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبوراً په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا څخه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه هلته یو امتیاز دا و چې قادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا قادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې هم قادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون قادري سیستم درلري. قادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخته پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه وه، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا وه چون هغه هم دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودی چې هم کار وکم، او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې زما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولی شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بله، و نورې صاحب، واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کېږي، او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، که څنګه په هلمند کې اوس نامخدا شک قوی او مسلکی کادرونه ست د اقتصاد په برخه کې هم څه ماستر اشخاص ته لسان اشخاص ته کادرونه ست نو زما مسلک زما دند زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپل لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استاد کوم او تر څنګ خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم کور مې دغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم
ډېر ښه تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ څه احساس کوئ
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم طبعا افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي تعلیم یافته اشخاص ښه شخصیت لرونکي اشخاص د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم
اندیاس تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره کراشه هم دې خبره ته چې پخوانی وضعیت له اوسني سره پرتله کوي اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلور ولایتونو ځوانان ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي نو
ریسه کاول تاسو د دې پښتنې هغه ولې برخې ته ځل راځم هغه د لړنا واچوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودل که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې رسنیو کې وو لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې وو که زه یو کوچنی مثال درکړم زما یو ملګری دی هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولې ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې دی ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی ما ورته وویل چې ما ته چې څنګه په هلمند کې موټرې شته هلمند کې موټرې ګرځي وایي ما یو خواته افسوس راغی او د بلې خوا څخه مې خندا راغله وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته د دغه استاد هلمند ته راغلی و زموږ کوم ملګری چې دی دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و تفریح چکرې ورته ورکړی و د چې له شګال دلې و پونتونه له دلې و وزت له دلې و نو بیا وسول چې ولا موږ به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودنده امکانات برابرې د لوړ زده کړو که موږ دا نه وایو نو ریسات چې
لا اندیا ستا دا هغه اوسنۍ او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیم متزيد لومړي ځل لپاره ویني چې حالت قلبه کیږي نه پوهیږم په کوم ځای کې بادي ځرن ده او نه دا د هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل په تیرې باندې رسنۍ او خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لوی ښارونو کې دی
بالکل دغه پوهنتون کې چې زه د نه کالو راهیسې یم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د پوهنتون څخه د میډل مسؤل پاتې شوی او زه به د دې پوهنتون صفت وکم دا هغه اوریدونکي چې زما خبري اوري په خاص ډول هلمندیان او کندهاریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې زما خبري اوري هغوی ته دا ډېر ښه معلومیږي چې بوست پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري یو خو بوست پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته دلته ټول کار په کیفیت ته کیږي که تاسو راشئ نو ریسه د نږدې ووینئ او بیا ووایئ چې په یو لیري پروت غوندې ولایت کې هلمند ولایت کې په یو داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټیم دی او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خواریک شل کېږي، څومره امکانات مجمده کړي دي، واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. تاسو که هلمند دولتي پوهنتون ته راسئ نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12-13 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
کراشو اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو، ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري د هغو مصارفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره. په تیره کراشو دی خبره ته هم چې حتما لرو راتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغو د استوګنې امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپل شخصي
نوري صاحب هلمند کې د بوست پوهنتون ذکر اعلان تر ډیره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لري او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو، خو د ګاونډیو ولایتونو کسان د هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیې سهولت نه لرو، خو خپله د لشکرګاه په ښار کې بیا دا سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موسساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع ته راسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، کله چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 40,000 افغانۍ راځي، یوازې 40,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینې اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړې زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې کسان طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان دکړه کوي چې تقریبا 20,000 خزیبه. اوس چې د طالبان لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د خزو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو ویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نو د سم محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل، په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغې ته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوندې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم وي، په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصولو، قوانینو، مقرراتو نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و، او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جینی ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغو کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکارۍ، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکېټ ووځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو د خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بېله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وځنډوي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولی شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یو ځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
تم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پا ال چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د ملي ق قتل شبه بدغ دخته که شاید دمین قتل شبه بدغ دخته که اوتوم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیت بفن آورم آشپا چوپا هل چوپا دا زمان دیده لورا زیتا ختم چلا شور دک استا بند دا آی های استا بند دا شپی تا پناولا ماش پچوپا حالا چوپا دا زمان دا